العرب رسول سیاف وای مجاهدین به د اسلامي دولت د یادایش مقابله وکړي. نن د شنبه ده د سلواغي عدالوي وشتمه د فبروري 14مه. مرزیه احمدزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
پر سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په خوانی جهادي مشر سیاف وایي چې مجاهدین باید د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان راتلونکي سیاسي نظام لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې او د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد لومړی مرستیال محمد رضا رحیمی پرون اوین زندان ته واستول شو. پوره خبرونه مخکخ جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین باید د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مقابله وکړي. ښاغلی سیاف له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت په کابل کې وی جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر نورو جهادي مشرانو هم پکې ګډون کړی وویل مجاهدین د داعش پر ضد مقابلې ته تیار دي. سیاف زیاته کړه هر څوک چې د اسلام له نامه څخه ناسمه استفاده کوي او په نړۍ کې د اسلام په اړه ناسم تصویر معرفي کوي زموږ ورسره مقابله ده. د دین د دښمنانو او د بشریت د دښمنانو په توګه پیژنو. موږ لکه څنګه چې د هر یلغلګر په وړاندې درېدلی یو د داعش په وړاندې به هم ودرېږو. زموږ ملاوې تړلې دي. خغلی سیاف اونه ویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې چې د اسلام د بدنامولو لپاره جوړه شوې ډله وبلله مقابله به د کوم ځواک په وسیله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راشي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې افغان ولسمشر پرون په دې اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی د هیواد د راتلونکو سیاسي رهبرانو د روزنې په برخه کې د پانګونې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. په بیان کې د ولسمشر غنی له قول راغلي دي چې وایي د دې طرحې په تطبیق سره به د افغانستان خلک په راتلونکي کې په انتخاباتو کې د ښو او غوره کسانو د انتخاب امکان ولري. او د استرالیا د پلازمېنې کانبرا والي د افغانستان د کرکټ له ټیم څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. استرالیا ته د ازادي راډیو د استول شوي خبریال د راپور له مخې د کانبرا والي پرون د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون لپاره استرالیا ته رسېدلې ده. د لوبې د شمې په ورځ پیل شوي او په پام کې ده چې افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د چهارشمې په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. د نړیوال جام لوبو په لړ کې ټاکل شوې ده چې نن په بی ګروپ کې آیرلند او ویست انډیز لوبو وکړي. د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد لومړی مرستیال محمد رضا رحیمی پرون اوین زندان ته واستول شو. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې رحیمی په فساد کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی او د خپل حبس د دورې د تیرولو لپاره زندان ته استول شوی دی. راپور زیاتوي چې د پولیسو افسرانو رحیمی تیره ورځ د خپل کور څخه زندان ته ولیږدو. د ایران سترې محکمې په 13 جنوري میاشت کې رحیمی مجرم وپیژند او په 15 کال حبس او 3,00,000 ډالر نقدي جرمې په ورکولو محکوم کړ. محکمې هم درس رحیمی ته ویلي چې د شاوخوا 8,00,000 امریکایي ډالر معادل پیسې د تاوان په توګه ورکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي هیواد د حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري عیسویانو د سرپرې کولو مسلې ته مناسب ځواب ووایي. السیسی دغه خبره پرون پر دولتي تلویزیون 3 ساعت وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو پر انټرنټ یوه ویډیو خپره کړه چې د اداو له مخې یوې سنه مصري عیسویان پکې ښکاري چې په وحشیانه ډول سرونه ورڅخه پرې کیږي. دغه عیسویانو لیبیا ته د کار لپاره تللي وو چې هلته په ډسمبر او جنوري میاشتو کې په 2 بریدونو کې تښتول شوي وو. په همدې حال کې د قاهرې د الاسر جومات د سر د غوڅولو دغه موضوع یوه وحشیانه عمل بللی او وایي دغه عمل په هیڅ مذهب او بشري ارزښتونو کې ځای نه لري. د اسلامي دولت ډلې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د دغو مصریانو لاسونه په زولنو کې تړلي، نارنجي رنګه جامې پتن دي او په زوره پر ځمکه غځېدلو ته اړ ایستل کیږي او وروسته یې سرونه غوڅ کیږي. د ډنمارک پولیس وای په پلازمینا کوپنهاګن کې د پرونی خونړی برید عمل یو 22 کلن ځوان و چې په ډنمارک کې لوی شوی. د ډنمارک پولیسو پرون په یو بیان کې ویل د مشکوک کس دوی په خو هم د تشدد جنایي سابق او د وسلې د لرلو له کبله پیژند. پولیسو د مشکوک برید کوونکي نوم نه دی ښودلی، خو د ډنمارکي رسنۍ د راپور له مخې د دې کس نوم عمر الحسین دی. نوموړی پرون سهار وختي د ډزو پر مهال ووژل شو. په دو حملو کې چې ګمان کېده د بکړی وی دو ملکیان مړه او د پولیس افسران او د پولیسو 15 افسران ټپیان شول. د دې حملو یو د یهودیانو پر یوه کنیسه او بلې د بیان د ازادۍ په اړه د بحث پرې غونډه وشوه. د ډنمارک د استخباراتو مشر ینس مډیسن خبریالانو ته وویل څېړونکي ګمان کوي چې ښایي دا تورن وسلوال به د افراطي اسلام پالو تر اغېز لاندې وي، خو ده زیاته کړه چې دوی په دې اړه د څېړنو په حال کې دي. مډیسن وویل تر اوسه نه پوهیږو چې برید کوونکی به کړکېچنو سیمو لکه سوریې او عراق ته تللی وي که نه، خو طبعاً دا مسله زموږ د څېړنو په محراق کې ده. لومړی برید د شنبې په ورځ ماسپښین د بیان د ازادۍ په اړه په یو کافي کې په جوړه شوې غونډه کې وشو چې سویډني هنرمند لارس ویلکس پکې ګډون کړی و. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې یوې ځان وژونکې برید کوونکې 15 کسان وژلي او 10 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا برید یوې ځان وژونکې میرمنې د بسونو په یو تمځای کې وکړ. عیني شهیدان وایي چې د یوبای ایالت په مرکز داماتور کې د دې چاودنې اکثره قربانیان هغه ماشومان دي چې د چاودنې پر مهال هلته بادام پلورل او یا یې سوال کوو. د دې حملې مسؤلیت روسا چا نه ده منلی، خو ګمان کېږي چې دا چاودنه بوکو حرام افراطی ډلې کړې وي. بوکو حرام له انجنو او ښځو څخه په انتحاري حملو کې په کار اخیستو پړه ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثي شیعیانو وغوښتل چې له قدرت څخه لاس واخلي او له حکومت سره چې دې ډلې ړنګ کړی خبرې وکړي. په هغه پریکړه لیک کې چې د امنیت شورا 15 غړو تصویب کړی دی، د ادارې له حوثي شیعګانو غوښتنه کړې چې له دولتي ودانۍ خپل ځواکونه وباسي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي او نورو حکومتي چارواکي له نظربندۍ خوشي کړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ په یمن کې د قدرت پر سر د شخړې د حل لپاره مذاکرو ته غاړه کېږدي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. راپورونه کې اوري چې پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف وايي مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یادایش مقابله وکړي.
مثل که در برابر هر تجاوزگر استاد شدیم، در برابر داعش هم استاد شدیم، کمر ما بسته است.
شغلی سیاف دغه رستور لګولې چې په افغانستان کې د په افغان حکومت کې جاسوسانو ځینې ولې په دې اړه مو یو کارپو ژغولې.
جاسوسان راغلي دي، دا جاسوسان په دې هم وو، اما په دې اکل باندې مونږ باید د شخصي تخمپروشي هم ونکړو.
په لوګر کې د کرومایټ ډبرو د استخراج تړونونه فسخ شول.
رئیس صاحب جمهور تر دوم ہدایت پورے بہی چاہتا ہم اجازہ ورنہ کم اسے استخراج دے کرومائٹ ہو کی پیدیا نام اسے زخر آزادی ہیں.
په ختیس کې د ګوزرن زد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو.
د مصالح مخالفین نه غوښتنه دا ده چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لرئ، مر دې خلکو پل رانوئ، می سرک رانوئ او می ماشوم مایوب پرېدئ.
د ننګرهار د 15 ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي دولت د دوی پر شخصي مځکه ښارګوټی جوړ کړی.
دا د غریبو د مظلومو خلکو وچ وسه د جوړېدو نور نه رسېده د دس خلکو مځکه ده.
جنگ سالاران او دیموکراسي د ازادي رادیو ځنګړې تحقیق راپور د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې ووري.
پسته د دې جنگ د دوران د خپل دریم مرکز اوتوریتی چې پیدا شو، وایي د دې شو چې د سود راست او د ثبات راست خلکو سره مخامخ شو.
د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. تاسو ازادي رادیو ته ورغیاست چې خبرونه د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یادایش مقابله وکړي. شغلی سیاف پرون چې له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو له شپږوشتمې کلیزې سره برابره وه، خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې داعش د اسلام د بدنامۍ لپاره جوړه سوې ډله ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پخوانیو مجاهدینو د اسلامي اتحاد د تنظیم مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې داعش ډله د اسلام او مسلمانانو د بدنامۍ په مقصد جوړه شوې ده او مجاهدین به یې پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی سیاف له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر نورو جهادي مشرانو هم ګډون پکې کړی و وویل مجاهدین د داعش پر ضد مقابلې ته تیار دي.
هر کسی که از نام اسلام سوی استفاده میکنه و از اسلام یک چهره بد را به دنیا معرفی میکنه از ما امراش مقابل است و صفت دشمنای دین به شما صفت دشمنای بشریت میشناسه. ما مثل که در برابر هر تجاوزگر استاد شدیم در برابر داعش هم استاد خواهیم، کمر ما بسته است.
ښاغلی سیاف ونه ویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې چې ده د اسلام د بدنامولو لپاره جوړه شوې ډله وبلله مقابله به د کوم ځواک په وسیله کوي. د مجاهدینو ډیری مشران که څه هم ادعا کوي چې د دوی پلویان په ټول افغانستان کې شته، خو هغه تورونه ردوي چې ګنې دوی وسلوال کسان لري. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې نظر دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې مقابله د افغان حکومت مسؤلیت دی، نه د غیر رسمي وسلوالو ډلو.
در افغانستان دولت داره، قوای مسلح وجود داره و اینا عهده‌دار امنیت دا داخل افغانستان است و مبارزه یا جنگ به مقابل گروه های تندره و دهشت‌افغان و کسان دیگه ما فکر میکنیم هیچ عادت نباشه.
ښاغلی سیاف د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ځان او مجاهدین د اوسنی حکومت همکارانو بلل او څرګنده یې کړه چې پر دولت له انتقادونو څخه د هدف اصلاح راوستل دي، خو د دې تر څنګ د داعش ډلې جوړېدل د طنز په ژبه او په تلویحي ډول د مجاهدینو پر ضد نړیواله دسیسه وبلله.
داعش کدام معجزه نیست، کدام چیز دیگه نیست. دکتر یک دکتر است، مطابق اوضاع احوال نسخه را تغییر میده. وقت طالب نمیشته میتونه گاهی وقت القاعده، گاهی وقت داعش، ممکن چیزی دیگه هم نمیشته.
عبدالرب رسول سیاف د پخوانیو مجاهدینو د اسلامي اتحاد د تنظیم مشر وو چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د محدودو ځواکمنو جهادي څیرو په ډله کې شمیرل کېده، خو د حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې د کمو رایو له ګټلو وروسته د سیاست له ډګر څخه تر یوې اندازې څنډې ته شوی دی.
مخکښ جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي. ښاغلی سیاف له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې سوې غونډې ته چې یو شمېر نورو جهادي مشرانو هم پکې ګډون کړی و وویل چې دای او مجاهدین د افغان دولت همکاران دي او که انتقادونه هم کوي هدف یې د اصلاح راوستل دي. ښاغلی سیاف د دې انتقادونو په لړ کې تور ولګاوه چې د وسلوالو مخالفانو د مشرانو ویناوې په کابل کې لیکل کېږي او خپرېږي. د کڅه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په حکومت کې جاسوسانو ځای نیولې او د ملا محمد عمر لخوا بیانونه د کابل په زړه او د پوینه په وزیر اکبر خان سیمه کې چمتو کیږي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه احمد تکل د سیاسي چارو د کارپو امرلا امن نظر پوښتلې. ښاغلی امن وایي چې د جاسوسانو نفوذ د پخواني حکومت میراث دی او نوی حکومت له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره وخت ته اړتیا لري.
په دې کې شک نشته چې هغه وخت هم د جناب کرزي صاحب خپل اعترافات په نسبت باندې خپل وویل چې ما په اداره کې جاسوسان شته ده. شک نشته په دې کې چې جاسوسان ناپاتې دي او امنیتي سکتورونه او د استخباراتي سکتور دې کې زیاته توجه فعلا په همدغو اړخونو باندې نه وي.
جنرال صاحب امان، استاد سیاف په خپل په تیرو دیارلسو کلونو کې په حکومت کې یو قوي ځواکمن شخصیت پاتې شوی، نو دغه جاسوسان چې دوی وایي دا نوی راغلی مقصد دا دی چې نوی حکومت راغلی او کدی په مجموع کې دا نظام یادوي چې جاسوسان پکې ننوتی دي؟
دا د جاسوسان یا ټولستان نوی حکومت ټول بدبختی باقی دی حکومت ته پاتې دي. حتی لکه دین ولې تر اخر څخه پورې ویل دي چې د ارګان چې داستان په کې دی ولې تر اخري مکانی دی ادارې پورې دا یو میراث دی حکومت ته پاتې شوی. جاسوسان که نن انتخاب شدی باندې کوي چې جاسوسان راغلي دي، دا جاسوسان په دنیا هم وو، اما په دغه اکله باندې موږ باید دغه شخصي تخصصي هم ونه کړو او د خلکو ذهنیتونه هم موږ خراب نه کړو او یو تصویر هم
دغه جاسوسان چې ولسمشر کرزی به تل یادونه د هغو کوله او اوس استاد سیاف وایي چې شته او په وزیر اکبر خان کې شبنامې ویشي او بیانونه او اعلامیې د تروریستانو ویشي. دا څوک دي دقیقا؟ چیرته په کومو پړیو په کومو ځایو کې دا خلک کار کوي؟ څوک دي؟
یو اعداد یو واقعیت ده. که چیرته واقعیت وي دوی د لطفا هغه مستند یادونه چې وکړه هغه د استخباراتو او د کسبي څانګو مسؤولینو ته ورسپاري. دوی د خپل وطن دوستي همدغه ته ثابته کړي چې دغه جاسوسان دي او دغه د دغه وطن په منافعو باندې او په ملي ګټو باندې لوبه کوي. که چیرته مستند نه وي او خپل فخر فروشي کوو او انسانانو او دغه د وطن د وګړو منظونه محسوسو او ابهام کې قرار ورکوو هغه مې بل خبر ده. دا سیاسي او لوبه ده.
دغه میراث چې تاسو یادونه کوي چې له تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو له تیر حکومت نه اوسني حکومت ته پاتې دی، د جاسوسانو او په نظام کې دننه د پردیو د زرو یا د ایجنټانو، دې ته دغه اوسنی حکومت د ولسمشر اشرف غني څه لاره څه چاره سنجوي او د څنګه له منځه وړای شي؟
حکومت په انتظار دا کېږي چې خپل حکومتي تخت روبن یو تجدید نظر وکړي او واکه نه راشوار چې جناب اشرف غنی او ډاکټر عبد الله د خپل انتخاباتي شعارونه چې په ځمه باندې راغلي دي چې کار اهل نکات دي او دغه شایسته سالاري یا مطابق د مسلک کارونه ورسپاري دي. خو به هغه وخت چې همدا اشرف حکومت وکولای شي پاتواس خلک اقلمي خلک او پاتمان با ایمان خلک با تعاون او د افغانستان خلکو د خدمتګار خلکو باندې د څه توجه وکړي وکولای شي د بدبختۍ له امله ټول شي.
دا سیاسي چارو کارپو امرالله امان و چې د احمد تکل پښتنې ځواب ولې
آزادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار اوسیدونکو وای په ورستیو کې د شار په بیلابلو سړکونو او چوکونو کې د پولیسو تلاشي زیاته سوې ده. خوده شکایت کوي چې پولیس د تلاشي پر مهال خلکو سره بد چلند کوي. محمد صادق رښتینی دغه موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د خلکو شکایتونه څه دي چې پولیس ولی بد چلند ورسره کوي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دا ایزل نه دي چې د کندهار خلک پولیسو د ناسم سلوک څخه شکایت کوي، بلکې تر دې مخکې هم خلکو دغه ډول شکایت کړي. خلک وایي کله چې پولیس پر هر چوک دوی تلاشي کوي نو چلند یې ډېر توهینامیز وي او خلک کچېری څه ورته ووایي نو پولیس یې وهي. ځینې خلک بیا شکایت کوي چې د پیښو او حملو پر مهال هم پولیس ځینې وخت خلک د سپر په توګه استعمالوي. څو ورځې مخکې چې د ښار په څلورمه ناحیه کې د شپې پر مهال پر یو پوسټ باندې وسلوالو حمله وکړه نو په دغه عملی پر مهال ځینې خلک چاغه ملکیان و مسخ دورول سی و. په دې کې بعد باندې موږ د چارواکو سره هم د خلکو دغه ستونزه شریکه کړې ده. چارواکي وایي چې د ځینې پولیس چې د خلکو سره ناسم چلند کړی دي هغه تر نظارت لاندې دي او دوی وایي چې دغه شمېر تقریبا 40 ته رسیږي. ټول هغه پولیس چې د خلکو سره د ناسم سلوک او ناسم چلند په وجه بنجال شوي دي. په دې برخه کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي که چیرې خلک په هر ځای کې د پولیسو د ناسم چلند سره مخامخ کیږي دوی دې د هغه ځانګړې شپېرې د لارې چې د رسنیو د محلي رسنیو د لارې خبره شوې ده اعلان شوې ده هغه شمېرې ته چې ټلیفون وکړي او دغه شکایت ورته وایي.
دغه شمېرې چې تاسو یادونه وکړه خلک هم وایي چې دوی شکایتونه ثبتوي. آیا داسې راپورونه شته چې واقعا دغه شکایتونه تعقیبېږي او په عمل کې اقدام کیږي؟
یادونه باید وسي چې اوس دغه شمېرې دوه ته رسېدلې. یوه مخکې شمېره وه چې پولیسو اعلان کړې وه او یوه په دې وروستۍ کې د کندهار ولایت مقام هم دغه یوه شمېره اعلان کړې. په دې وروستۍ کې ځینې شکایتونه وبخښي د محلي رسنیو په ارتباط وه چې ولایت مطبوعاتي دفتر هغه تعقیب کړه. د پولیسو په ارتباط هم موږ داسې اورېدلي دي چې ځینې وخت چې خلکو ټلیفون کړی دي هغه موضوع تعقیب شوې ده او هغه شکایت اورېدل شوی دي. اما یوه ستونزه چې خلک یادونه کوي هغه دا ده چې دغه شمېرې ته هر وخت او هر مهال جواب نه ویل کېږي.
د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې اوس ورزو ننګرهار ولایت په دې ولایت کې د ولایتي شورا وکیل انګیزي چې په یو بریټ کې ټپې سوی و تیر شپه ساور کړه شاه محمود شنواری له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی شنواری صاحب د معلومات راکړي چې اکثر عملونه په دې برخه کې څه دي ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې اکثر کسانو په دې اړه خوشحالي څرګنده کړې ده که تاسو معلومات راکړي چې انګیزه و څوک
ډېر من سلی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه تیره ونې د جلال آباد ښار اړوند د بي حواله سي مخ ته د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله انګیزه شنوري چې د ننګرهار دولتي شورا وکیل و په دغه چاودنه کې دا زخمي شوله انګیزه شنوري د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وا چې دا وکالت دویمه دوره وایي د ولایتي شورا د وکالت یو دوره بشپړ کړل او د دویمه دوره وا دا چې د ننګرهار کې د انګیزي شنواري په مینه باندې د خلکو د غبرګونونو دومره تاوده شوی دی او خلکو خواشینانی ښکاره کړی دی د خلکو سره چې موږ خپل هم غږیدلی او ډېر زیات خلک په دې پیښه باندې خفه دي یوازینی لامل هم دغه دی چې همېش لپاره دغه وکیلې د ولسونو غږ پورته کړی او د ولسونو د ستونزو په خاطر هر یو سره منډې او تړلې وهلې وي بل د ننګرهار ولایتي ادارې ولایتي شورا وکیلانو سره چې وغږېدم دغه څو شېبې وړاندې د ننګرهار یو بل ولایتي شورا یو بل غړي یو زګیولا زمري بیا پر مرکزي چارواکو باندې انتقاد هم وکړ چې دغه وکیل زخمي شوی و خو د دې درملنې په خاطر باندې مرکزي چارواکو چې د اغه نمونه هم یاد کړل چې تر ولسمشره پورې دغه ټول ور باندې خبرو ولی یو هم د دې صحیح پاین ورته ونه کړ او د بهر ته وانسته ولا یوازینی لامل همدغه و چې په حق ورسېده
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال په ننګرهار کې ومردل چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا استازي انګیزي شنواري تیر شپه ساور کړه میرمن انګیزه د خلکو په وینا چې وفعاله میرمن مبارزه او د خلکو غمخواره وه
جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیم هم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشه می پوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اقام کولش جدی اوگو کسانو نفوز ده کنترول داندی را ولی یک قانونی ایکی
پده ارا تحقیقاتی را پور دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه پا لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادی رادیو
جنگ سالاران نو دموکراسی د ازادي رادیو تخیره پور په همدې خبرونه کې تر لاندو خبرونو ورسته اوریدلای سي تاسو ازادي رادیو ته غواړم چې په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 20 دقیقې کې دونکې دي د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج ټول قراردادونه د افغان ولسمشر په حکومت فسخ شوی دي د ولایت سرپرست ولی ازادي رادیو ته ویل چې دغه تړونونه د زینو زورواکو کسانو لخوا سیوی و تفصيل د ناجي صفې په راپور کې
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج چارې به تر هغه باندې وي چې په دې برخه کې ټول ترنونه په شفاف او معیاري ډول ترسره شي د لوګر سرپرست ولی نیاز محمد امیری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایت ته د سفر پر مهال ورته ویلي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج کارونه وزندوي خو له امیری ټینګار وکړ چې په بیلابیل ولسوالیو کې د کرومایټ ډبرو د استخراج قراردادونه په غیر شفاف ډول ترسره شوي دي
تریغه وخت پولیسی دوم واردی پاره دی دغه موضوع په حق لموش ته هدایت کیږي بیا به په هغه شکل سره اقدام کوو هغه څوک چې په زور د قراردادونه نیولی رئیس صاحب جمهور تر دوم هدایت پورې به هیڅ اپه اجازه ورنه کوم چې استخراج دی کرومایټ وو چې په دې نامه چې زه قراردادی یم
نموړي وویل چې د دې ولایت په یو شمیر برخو کې کرومایټ ډبرې په غیر قانوني ډول استخراج کیږي خو په وینا یې چې مخه به ونیسي تر دې مخکې هم د سیمې د یو شمیر خلکو لخوا داسې اندېښنې موجودې وي چې قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت یو شمیر چارواکو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت باندې د فشارونو په واردولو سره د دغو قانونو قراردادونه اخیستي وو د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي رادیو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د کرومایټ ډبرو استخراج په دې ولایت کې نامنې هم رامسته کړې دي نوموړي همدارنګ د افغان ولسمشر له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې د کرومایټ ډبرو د استخراج قراردادونه لغوه کړل
دولت مشر له وروستي اقدام څخه چې د لوګر په ولایت کې د کرومایټ او د کان د قرارداد د لغوه حکم ولایتي ادارې ته ورکړی ده. استقبال کوم بدون شک چې دا پروسه به یو څه د تدارکاتو قانون ته جوړه شوې وه، مګر په فرمایشي ډول وه او که چیرې دغه قرارداد د افغانستان د تدارکاتو د قانون په اساس په شفاف ډول په معیاري ډول باندې قرارداد ته ورکول شي.
په همدې حال کې د کانونو او پټرولیم او وزارت ویان رفیع صدیقي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موضوع په اړه به خبرې څرګنده کړه. د لوګر سیمه ایز چارواکي همدارنګ ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو قراردادونو د استخراج چارې هغو کمپنیو ته وسپاري چې په فنی او معیاري ډول کار وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد شفیع له کندهار په خپل پیغام کې لیکي، مجاهدین چې د جهاد ناری وهی او اوس په حکومت کې ونډه غواړي، آیا دوی جهاد د څوکۍ لپاره کړی که د خدای د رضا لپاره؟ عبدالله له هلمند له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ته پام وکړي چې لسو میاشتو راهیسې په کې جګړه روانه ده او خلک ډیر ځورېدلي دي. امنه له پکتیکا څخه لیکي، په ارګون ولسوالۍ کې د انجونو لپاره ښوونځي نشته. د دې ولایت اکثره پیغلې بې تعلیم دي. هیله د حکومت په پکتیکا کې د انجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیکا څخه په خپل استولي پیغام کې لیکي، اداري فساد زیات شوی، افغان حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي مبارزه وکړي ځکه اداري فساد په زیاتېدو دی. بصیر احمد له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی نه مغوښتنه داده چې د سولې او امن ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز باید له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې مسله هم حل کړي. عنایت الله رحمان له کونړه، څو ورځې کېږي چې نړۍ ولسوالۍ لار وسلوالو طالبانو بنده کړې ده، حتی ښځې او ماشومان هم تګ راتګ ته نه پرېږدي. هیله ده افغان حکومت د خلکو دغه ستونزه حل کړي. او ذبیح‌الله ماشال له هلمند لیکي، له ټولو افغانانو مې غوښتنه داده چې د کرکټ ملي لوبډلې بریا ته دعا وکړي چې د نړیوال جام په مسابقو کې ښه وځلیږي.
د کرکټ نړیوالو مسابقو په لړ کې دغه شپه د ویست انډیز او آیرلند ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې ولوبغاړي سوځیدلی و په 50 ساورونو کې 304 منډې کړي او مقابل ټیم ته د 305 منډو هدف ورکړي. دغه شپه آیرلند یو لوبغاړي سوځیدلی په 25 ساورونو کې 135 منډې کړي دي. د ننګرهار د 50 ولسوالیو په لسګونو خلک وایي ولایتي ادارې د دوی پر شخصي مځکه مامورانو ته شارګوټي جوړ کړي، خو ولایتي اداره دغه مځکه دولتي ګڼي. شاه محمود شنواری او نور تفصیل.
د ننګرهار د 50 ولسوالیو په لزګونو اوسیدونکو او قومي مشران چې اوس مهال د جلال آباد خر اړوند مقام خان په سیمه کې اوسیږي، د یک شمې پورز ولایت مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي ول او ویلي هغه خرګوټه چې د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د کانال مامورینو ته توضیح کیږي د دوی شخصي ځمکه ده. دوی وایي د چپرهار، هسکمینې، رودات او کوټ ولسوالیو په لزګونو خلکو د مقام خان له مسو څخه په دې سیمه کې شاوخوا او یا جریبه ځمکه اخیستي او د دې ځمکې شرعي قباله هم په لاس لري، خو اوس د ځمکه د ولایتي ادارې لخوا مامورینو ته توضیح وی او کار پر روان دی.
د غزمکه مختلف ولسوالۍ کشرانو او غریب خلکو واخیسته، یعنی مړو وانه خسته غریب واخیست، او د دې ځمکه خاوندان موجود دي چې هغه د مقام خان مسیدی زامنی دي، کړوسی دي، او د ځمکه د مقام خان د مسوی او کړوسی پورې تړلې ځمکه ده، د مقام خان په نامه ده، او داخله کوسه موږ سره د مقام خان والا ولیاړ دي.
د خلکو لور غلو د دې خلکو د ځن جوړي د دم خوښ شو بیا د اسناد د پختنه وکړه، او اسناد تر کابل پورې ټیکټ مالیه املاک سبت محفوظ فریکلی شری کوله د ام ټول صحت ک دغه نرستم د خرید او د پرو سودا ور سره وکړم ځکه راته تسلیم کړ. دا اویا جریبه یو تعداد خلکو دام ځکه جوړ کړ کوټی پکړی وسم خوران، یو تعداد سنکاری وکړي د پټې دوه وسانه راوړه. دا د غریب او د مظلوم خلکو چې وسه د جوړې دوه نور نه رسیدل د دې خلکو ځکه ده.
له دې وړاندې د کانال رئیس انجنیر زیارت ګل راحل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ازمکه د کانال ریاست پوری اړوند ده. خو د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین وایي د ازمکه کرنیزه نه ده او نه د دې ازمکه په اړه د چا شرعي اسناد وجود لري. دی وایي د دې شهرک په جوړېدو سره د غواړي د غصب مخه ونیول شي، او دا رنګ په دې اړه ولسمشر نه غوښتنه هم کړې ده چې یو پلاوی ننګرهار ته راوستوي.
د دې پر اړه تبان چې ګویدار چا شخصي ازمکه راو چا په قباله جوړه کړل ده، شرعي او قانوني قباله هیڅوک نه لري. که هر چا جوړه کړې وسی دا غیر شرعي او غیر قانوني روانی اسناده بل برخه د خارګوټه د پینځه تیا کال نه را پدی خو چې کله د پارلمان کوم دي چار رواني وي په هغه وخت کې د هغه وخت جمهور ریاست ته حکم ورکړی دی به به البته خاص فرمان د دې ځمکه برخه کې نه راغلی البته دا سی فرمان براغلی چې دا یو ته د ځمکه دي چې بعد هغه د زراعت نه ونويستل شي هغه د فراغې پور نه توزیع کیږي او تاسو پیګه د ځمکه زراعت ځمکه ده دا بلن ابدا د بکرو بایر ده دا کانکر دی به خېتګی دی وو ته نه رسیدي
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جلال آباد ښار جنوب لور ته د فارمیاډي په سیمه کې پاویا هکتار ځمکه کې د کانال ریاست مامورینو ته د شهرک جوړولو پلان استکړی د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې په دې شهرک کې به شاوخوا 300 مامورینو ته ځمکه توزیع شي
لدی سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه ل مرزی احمد زینوري
په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین باید د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راشي د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلې انګیزه شینواری په ټپي حالت کې ساور کړه انګیزه شینواری 600 ورځې مخکې په جلال آباد کې د هغه مقناطیسي ماین د 14 لامل چې په موټر کې نښلول شوی و لومړی ټپي او تیر شپه د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر 100 ورځې بستر وروسته ساور کړه د اسټرالیا د پلازمینې کانابیرا والی د افغانستان د کرکټ لټیم څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد لومړی مرسیال محمد رضا رحیمی پرون اوین زندان ته واستول شو د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي هیواد د حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري عیسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب ځواب وایي د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وستولو پر انټرنیټ یو ویډیو خپره کړې چې د اډو لمخې یوې سنه مصري عیسویان په کې ښکاري چې په وحشیانه ډول سرونه ورڅخه پرې کوي د ډنمارک پولیسو په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړی برید عمل یو 22 کلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوی شوی او په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې یو ځن وژن کې برید کوون کې 15 کسان وشلی او درش نورې ټپیان کړی دي
دغه شیبه د ویست انډیز او آرلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده ویست انډیز آرلند ته د 315 منډو هدف ټاکلی آیرلند چې یو لوبغاړی سوځیدلی په دوه باندې 25 اورونو کې 104 شپېته منډې کړې دي او سم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانه د اسلامي دولت د ډلې په اړه په یو مطلب کې د امریکایي استخباراتي چارواکو په وینا لیکي چې دا ډله غواړي چې په سوریا او عراق کې خپل اډې وړاندې په افغانستان، الجزائر، مصر او لیبیا کې په ځان پورې تړلې واکمنۍ رامنځته کړي د ورسپانه په وینا دغه ادعا د تروریزم په وړاندې د یوې بلې نړیوالې جګړې احتمال زیاتوي نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکي په سوریه او عراق کې د دې ډلې د وسلوالو غړو شمیر له 40 نه تر 120 پورې اټکل کوي د تروریزم ضد هڅو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په غیر رسمي ډول د سیمې په یو شمیر هیوادونو لکه اردن، لبنان، سعودي عربستان، تونس او یمن کې هم لکتر لګه په سلګونو سخت دریځو د دغه ډلې ملاتړ کړی دی د اورسپانې په وینا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال وینسنت ستیورت تیره میاشت په یو ارزونه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې چې په داعش هم یادیږي هلې ځلې پیل کړي چې په نړیوال ډګر کې خپل حضور پراخ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم تیره اونۍ کانګرس ته په یوه استماعي غونډه کې د ستیورت دغه ارزونه تایید کړه خو د نیویارک ټایمز په وینا دا نه څرګند چې دغه سخت دریځ به څومره موثر وي او دوی به تر څه حده د اسلامي دولت له ډلې سره د یو ځای کېدو په نوم د ځان لپاره نوي غړي جذبوي نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په ناڅاپي توګه د اسلامي دولت د ډلې پراختیايي هڅو او له دې ډلې سره د سخت دریځ او وفاداری ته په پام سره سپینه ماڼۍ دې ته اړ شو چې ولسمشر اوباما او د هغه ځای ناستې ته له کانګرس د دغه ډلې په وړاندې په هر ځای کې چې وي د ځپلو لپاره د نویو صلاحیتونو غوښتنه وکړي هغه ډول صلاحیتونه چې هغه او مخکینی ولسمشر جور بوش په القاعده پورې تړلو ډلو د ځپلو لپاره لرل دوی په تیره یوه لسیزه کې د القاعده ځپنه لومړی له افغانستانه پیل کړه او وروسته یې پاکستان ته وغځوله نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه شواهد نشته چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې پر ځینو سیمو کنټرول ټینګ کړی وي خو دې ډلې په دې اړه د لیوالتیا نښې څرګندې کړي او افغانستان او پاکستان ته خپل استازي استولي چې خلک ځان ته جذب کړي امریکای کلیولاند انټرنیټي خبرونه د اوباما د جګړې ضد شهرت بده اسلامي دولت د ډلې پر ضد پوځي ځواکونو په غوښتنه او له افغانستان د ځواکونو د استرو د بهیر په وروکولو سره وازمول شي په یو مطلب کې لیکي په پوځي برخه کې روانونه دوه اقداماتو د ولسمشر په توګه د بارک اوباما هغه شهرت لګوخ سره مخ کړی چې وای هغه له هوا د بهر جګړو کې د امریکایي ځواکونو وانډه کموي خبرونه وړاندې لیکي د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې له قوی څخه د استفادې لپاره د صلاحیت غوښتل او هم د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د بهیر ورو کول له امریکا بهر د هیواد د پوځي حضور د زیاتوالي نه څرګندوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په خطیز کې د پولیو یا ګوزړن ناروغي ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې څه باندې نه لکه ماشومان به واکسین سي شاه محمود شینوارې له جلال آباد
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یک شمې پورز د پولیو واکسینو د کمپاین په پرانسغونډه کې ویل چې په دې کمپاین کې به د ختیځ سیمې نه هلاک شپږ ډیر زر ماشومان واکسین شي نو موري ویل چې دغه کمپاین به د شپږ زر رضاکارانو لخوا پر مخ یوړل شي
په دغه کمپاین کې به په دغه اوزه کې په حدود نه هلاک او شپږ ډیر زر ماشومان د شپږ زر رضاکارانو لخوا واکسین کیږي او د درې ورځو لپاره به دوام کوي
بلخو د ننګرهار والی مولوی عطا الله الدین بیا د دولت پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر مهال د رضاکار مونو سره مرسته وکړي والی په ځانګړي ډول دینی علما او څخه وغوښتل چې د دې واکسینو اهمیت خلکو ته روښانه کړي
زما د علما کرامو نه غوښتنه دار چې د منبر د لارې نه د دې واکسینو اهمیت خلکو ته بیان کړي او خلک په دې باندې مکلف کړي چې خپل ځان ته ګټه ورسوي د مصالح مخالفین نه غوښتنه دار چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لري تاسو غواړئ چې یو وخت سیاسي نظام تاسو سره مر دې خلکو پول وانوي می سره کرانوي او می ماشوم مایوب پرې دی نو که چې تاسو دې کارون ته دوام ورکوي نو معنا دا ده چې تاسو اصلا د حکومت نیولو اراده نه لري فقط د تخریبکاری په سراوتی یاستي
د روغتیا رسد معلوماتو لمخې له دې وړاندې د پولیو واکسینو په کمپاین کې یوازې د غنیخیل ولسوالۍ شاوخوا ډیر زره ماشومان د واکسینو څخه به برخې پاتې کېدل دی وی پر روان کمپاین کې هڅه کوي چې د غنیخیل ولسوالۍ ماشومان هم حملته په سیمه ییز روغتیا
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو ازادي رادیو ته غوږی است چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي او واضح ووري چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري تاسو هم کولی سي چې دغه پانل لایک یا خوش کړی هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ویډیو غاني او عکسونه پکې وګوري او په باسنو کې برخه واخلي چې آدرس یې د facebook.com/azadiradio دغه شیبه د ویست انډیز او آیرلین ترمنز د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده ویست انډیز چې د 305 منډو هدف یې ټاکلی دی آیرلین کوشش کوي چې دغه هدف پوره کړي یو لوبغاړی سوځیدلی وویشتم اور کېدونکو دی یو سلو یو اویا منډې کړي دي او که څه کوي چې دغه ورکړل سوی هدف پوره کړي چې ډیر سخت هدف هم د آیرلین دپاره نه دی د خبرونې په پاتې شیبو کې د جنګ سالارانو او ډیموکراسي په نامه د ازادي راډیو ځانګړی تخخیر راپور خپرېږي چې هغې نه وروسته هڅه کوو چې تاسو ته وروستي معلومات نور هم درکړو
د 1955 کال د ثور کودتا د افغانستان ټولنیز نظام بدل کړ نویو ډلو او نویو ټولنیزو پړیو د هیواد پر برخلیک ولکټینګ کړه او د واک او شتو د تصاحب لپاره نوې چیرې ډګر تر ووته د خلق ګوند د واکمنۍ لنسکولې د ورسته ترنن ورځې د هیواد د شتمنۍ او قدرت پر ګدې د جهادي تنظیمونو یو ډله حکم شو چې په مشوره اصطلاح جنگ سالاران بلل کیږي نړیواله ټولنه او په سر کې متحدو ایالاتو د طالبانو د واکمنۍ لنسکولې د په افغانستان کې د دیموکراسي د پرمختګ لپاره خورا ډېرې پیسې ولګولې خو څرګنده خبره ده چې جنگ سالاران او دیموکراسي نسره جوړیږي نو آیا د افغانستان د اوږدې جګړې په جریان کې رامنځته شوی جنگ سالاران بدل شوی په افغانستان کې د سیمه ایزو ځواکمنو لوبغاړو مثالونه کم نه دي. نورو ته وروسته راځو خو لمړی عبدالرشید دوستم چې تقریبا تر ټولو ځواکمن ګڼل کیږي د یادولو وړ دی. ښاغلی دوستم چې پخوا جنگ سالار بلل کېده او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی، ځان د افغان ملي امنیتي ځواکونو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. ښاغلی دوستم چې د کمونیستي نظام د ملیشو مشر، د اویایمې لسیزې د تنظیمي جګړو او بالاخره د طالبانو د رژیم پر ضد د مقاومت د جګړو ګډونوال پاتې شوی، اوس د حکومت د مخالفینو د حملو د قربانیانو لیدو ته روغتونونو ته ځي، هغو ته وینه ورکوي او کله ناکله په سپورتي جامو کې راښکاره شي او سرتیرو ته وایي چې سپورت دې کوي څو بدن یې روغ پاتې شي.
مګر مصروف شده ماندم، شما ای گفا دوام میدین، در هر جای باشه سپورت دوام میدین، ای قولا خوب اما میدین شما بامو خاطر ما نتیجه.
دوستم چه پشپیتم و هجری المریض و کلونو که ده کمونستی نظام لیوادی سرتیری چخه ده اویای ملسیزی پیوستر رهبر بدل شو، اوز حدث کوی چه ده خلکو پا ذهن که خپل پخوانه تصویر بدل کری او پده مقصد لقومی مشرانو ده میلی شورا لغرو او لبهرنه و دیپلوماتانو سر لیدنی کتنی کوی او لزانه مخاور سیاسی شخصیت جور کری. د ښاغلی دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل، نوموړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان و اعمالشان آدم میتونه که قضاوت بکنه.
خود دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایو مکلونو کې چې افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وي شامل وو. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 کسان ووژل شول، لسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمېر خلک له هېواده وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسؤلانو څخه دی وایي جنرال دوستم یوازینی افغان جنگ سالار و چې مجاهد نه و او همدې مسلې دی له نورو هغو بیلاوه.
فکر نکوم چې دوستم باید افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه د یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه وو او دا له سیاسي پلوه دی له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوې یمه لسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ او کله چې طالبان لاس واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې وو، خو دی هیڅکله له دولته بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې او دا شی چې د نغوري یوازې د هیواد پر یو سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
ښاغلی دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر له خپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکېل شو. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د 2002 کال په یو راپور کې لیکلی و چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادارو وسلوالو هغه مهال داسې یوه امنیتي خلا رامنځته کړې وه چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی و. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباز خان ستانګزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم خراب دی او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تلا تانگ تو و یک کشتاش، یک تلا تانگ تو دیگه مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانیس افراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جنرال پلیس تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالان شاخ داره نیتون.
حتی محمد نور نن پر اختیا هم غیر رسمی جهادی و سلوال دلی نلری، خود نفوذ قلمرو د پخوا په پرتله خورا زیات پراخ شوی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې ځان د یو سولخوخي رهبر په بڼه معرفي کړي. دای پتیرو دیر لسو کلونو کې د بلخ د نسبتا پرمختللې ولایت د والی پتوګه ل خپل سیاسي سیالانو څخه څو ګامه مخکې شوی دی.
البته هیچ مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
د بلخ د ولایتي شورا پخوانی رئیس افضل حدید چې د ښاغلي نور له سیاسي پلویانو او نږدې همکارانو څخه دی وایي چې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه د نوموړي نظریات بدل شوي او دی اوس مهال د ټولنیز عدالت او یوې پرانیستې ټولنې پلوي دی. افضل حدید وایي یو لړ ځانګړنې عطا محمد نور له جنگ سالارانو بیلوي.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
په نوی افغانستان کې چې اساسي قانون، اردو، پولیس او دولتي مؤسسات لري، که څه هم د دوستم او نور په څیر پخوانی ځواکمن پر ځانګړو سیمو پوځي واک نه چلوي، خو دوی او پخوانیو جهادي قمندانانو، د والیانو، وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس په نوې بڼه خپل نفوذ لا هم ساتلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې دندې په لومړۍ 15 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د دې پخوانیو جنگسالارانو نفوذ د امکان تر حد راکم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل، د نام توڅیروتا په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم رستیال دی، د کرزی د جمهوری ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قمندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قمندان ملي شورا ته لارو منده. د افغانستان د نیمګړې جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزی د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړې د پرخولو لپاره له دې سیمایزو زور وکانو سره سازش ته مجبور و. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقوقو د مؤسسې څیړونکو دی وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنگ سالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډېر ستر توپیر نه دی راغلی. خاغلی ستیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل جنگ سالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدل شوی چې په ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او پوځي برخو کې ریښې غلولې.
پس از شکست طالبان جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردند که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود، به این معنا که جنگ سالارها به این نتیجه رسیدند که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان را به دست آوردند. بعد جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادند. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردند، در حکومت راه پیدا کردند، احزاب سیاسی را رهبری کردند و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځولو وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی همین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند.
ښاغلی ستیز وایي جنگ سالاري د څو پړاونو له تیرولو وروسته په افغانستان کې ورو ورو په داسې یوه دوامداره پدیده اوښتي چې له جګړې او جبهې څخه پیل شوې او په تدریجي ډول اقتصادي بڼه خپله کړې ده. په سیاست کې ځای نیولی او ستراتیژیک اړخ یې موندلی دی. خو هندای څېړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت و.
د بن کانفرنس د قومندانانو د ملکي کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپیڅلي جنگیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنگ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ شول سیمه ییز ځواکمن وبلل شول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دو لسیزو د جګړو نتیجه وه.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوریو حاضرانو نومیږي کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو ها خواته وغځول شي کنه د دې باعث شو چې سیمه ایز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشډه کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي، د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نو موري زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو، خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندې لیکي چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی وو چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 1,600,000 ډالر اواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی وو له کوټې څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتګ چارې اداره کولې. د حیرتان بندر لاوایدو څخه پسلو کې 50 ساعت محمد نور، پسلو کې 10 جنرال دوستم او پسلو کې 12 د شیاډلو مشرانو تر رسیدې، خو پسلو کې یوازې یو د تنخګانو پر مصارف لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدرز د افغانستان پر طبي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څېړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنار د کخت صحه 1500 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې لدی یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتاره وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلي و چې په 2004 کال کې په دې اندازه صحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې اواید لاسترات لایشي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیرغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د رژیم له نسکورولو وروسته د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیايي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په سلو کې له نهو څخه شپېتو ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخه متحده ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي. خو څارون کې په دې باور دي چې د سیمه ایزو زورواکو ځواکمنې دو او دولت جوړونې ته نه پاملرنې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړي او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. ښاغلی جلالي له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت او چې خپل نهادونه سره دغه کې او هغه ارتباطات او نتورکونه چې درلودل، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي او صلاحیتونو محلي مخاورو قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علما او متنفذین او ملایان او نور سیدانو او پیرانو ده در ټول ځانته یو اتوریتی درلوده، یعنی هم سیاسي اتوریتی و هم اجتماعي اتوریتی. پس د جنگ دوران دغه بدرم مرکز اتوریتی چې پیدا شو دغه یو بل بود زیات کړ په دغه باندې چې باعث دې شو چې د سود راتګ او د ثبات راتګ خندو سره مخامخ شو.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروي پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملي مشران شول، خو د شوروي له پرزیدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایرې بهر د خپل تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالي په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو درامینځته کېدو لپاره د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوي، خو دا هغه کار دی چې د جلالي په وینا د افغانستان حکومت هغه محل اونه شکرای دي.
د قوتونو د لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لاري د هیوادونو مخکې یو دا چې دولتي نهادونه مؤسسات لکه پولیس قضایي قواوي او د قانون د حاکمیت نهادونه قوي کې او پر اساس کې یو قوت لري چې غوړي چې شتمن شي او څوک نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لري چې پیدا کړي نور ستونزه مخه پیوي. اما بل لاره دا ده چې د جنگ وروسته یو ملي احزاب مستره شي، داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او جبني دغه اساس نه خلاصي بلکې یو ملي احزاب وي. هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي، یا قانوني یې کړي چې د جنګ په دوران کې دا نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې په خوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې تعریفول لمینځه یوړل. چندرا وایي ترڅو چې په افغانستان کې دیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمه ایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
د نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی، ځکه افغانستان ته پمراستو او پمدرنه کې کمای به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي، څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټلو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو 14 کلونو کې بدل شوی، خو اوس هم مازی ته د دوی د ستنېدو امکان شته، ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ، نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
وینوچی دوستم اتا او اسماعیل خان او دین نور کسانو په دولت کې څوکۍ او منلې. البته چې دا کار تل دیوی سیاسي ماملې لمخې کیږي. کدی وینوچی لدی لري ګټه ساتل کیږي نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. خو کو وینوچی دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی، شای په نور لارو پسې
وګرځي.
Thank you. پخوانی جنگ سالاران به خایي بدل شوي وي یا بنوي، خو د دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا له پایله تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجري لسیزه کې د طالبانو له افراطي حاکمیت څخه زیانمن شوي دي، وایي دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکره چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه